احمد شبریم دا ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انتونیو ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې ساره او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټپالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې د هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. دغه ادارې پرون سه شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لاهم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شوه. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي بېځایه شویو شمیر 3.4 لک ته رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتي اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د یوې ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شویو غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاقېږي. د تلای مثلث پونم مشهور سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پراته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې په میانمار کې پوز په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. اسید رادو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
لپاره مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټولې رسنۍ سارل کیږي، سانسوريږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د ویان نظر مهم اخیسته. د بهر میشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمې نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ار هغه څه مې سیادېږي واقعا زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سویم، د افغانستان د خاوره پسې خپه سویم.
نیمه نړۍ پروګرام تر شپږ نیمو بجو وروسته خپرو. په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشار نسیت شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د مې میاشتې دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نوره نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې مینیټې څخه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، نیوکه جرم ګڼل کیږي. که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي، او آن تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای، او کچېرې عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال له می میاشتې د 2023 میلادي کال تر می میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواښلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال له می د 2022 کال تر می پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوي وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پرې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوی څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل دوی له رسنیو سره تل همکاري کړې او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې 60 کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیتو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلي چې دې کار د رسنیو کاري ساحه تنګه کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشار زیات کړی دی. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې دننه فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبریالي چې نه غوړي نومې واخیستل شي په ځخ پیل شي.
که خبرونه وي او یا هم خبری خپرونه، راپورونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټولې خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخبارات
طالبان فضای کار را برای استخباراتو پر رسنه‌ای که خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوی قوانین رسنوی لپاره وضع کړی دي شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالان ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
ورانی که کار میکنن چقدر محدود ساخته است. همدارس یو بل خبریال هم چې د ورته د
دلیلونو لعمل نخوری نومی پراپور که وقتی سرشی وی اطلاعاتو تا نلست رسای همیو لحق ستونزو تخدر چه پا افغانستان که خبریالان ورسر مخدیم.
اوس محل پا افغانستان که لشک پرتا د بیان ازادی مخ پا کمرنگ که دو ده او ده گواخ پر لور بندی روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتاک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوان خبری آژانس مسؤول دانشکرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همداراز د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسنه. طالبان لخوا پر رسنه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسنه قانون او اطلاعات و تا دلسترسی حق لقانون سره پچکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسنه دی بندیزونو لزیارتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
فعالیت خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ادعا پر ادولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنه په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چیزی را میگن باید واقعیت داشته باشه.
در راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په واڼه کې له خپل کور سره وویشت چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2مه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هېر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم ددی خاوره شهیدان خپل خاور باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچټی نه وکړلا دشمن ته غلامی نه وکړلا.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیخي د یو منصوبې لاندې روانې دي، خو اوس اولس بیداره شوی دی او موږ نور په خپله خاورا بدامنۍ نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې، شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړې شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست ته دغه غوښتي دغه مطالبه بیا وه چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده. ده به ویل ویلی چې زما وطن ته کوم دهشتګرد راغلي دي دا تا راوستلي دي. سردار عارف وزیر د دې ریاست ته دغه مطالبه دغه غوښتنه بیا کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله. د خبرو پر بنیاد ریاست بدماشان راولاړیږي. سردار عارف وزیر شهیدی د کور مخ
د پی ټی ایم مخکښ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی واڼه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړي. د هغه د وجنې ذمواري هیچا نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر او د قامی سملغړي محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږ و، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا ورځنی اوربند ته غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګري ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سودان خلک باید اوبو خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبه له ورځني اوربان سره موافقه وکړه چې لره روانې پنځشنبه به نافذیږي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربان ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنیو چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربان پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ورباندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسني اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ ورباندې سلا شوي شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې شاوخوا یو لک کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګند پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو د دوی په کورنیو مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کبلې دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسیون د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لا نه دی خوشي شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. دغه کمیسیون د خپلو سرچینو په حواله څرګنده کړې چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غوایی یا سور پر ومه نیول شوې او نامعلوم ځای ته لېږدول شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. کمیسیون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرېښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسیون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د کونړ چپی درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تک را تک کوي، خو سړک یې کنډ کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل پرې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړی شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
مرساو وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پرېږ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچې وټپور او ماڼونګي او دغه چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت د همدا شانزي بدخشان ته همداسې بې ته راګرځي. ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي، دومره ډېر درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړې. دا
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی. نو هغوی را څه وعده وکړه مرکزي نورستان ته دغه سرک خو به له پوخ کړو. نو د نورو امکانات فلحال له سره څه وعده یې څه ونه کړه. پلان خو مو دغه پلان دی، کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د ماڼوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و اما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغسې بند پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړو، یوه نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پرون وویل څرنګه چې دولت غواړي نوی نسل په نیکوټین له رژډېدو وساتي، د شوق له مخې به د تنباکو کارول منع شي. د هغه په وینا پر تنباکو به له سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15% زیات شي، چې په راروانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړه شي. د اقتصادي همکاریو او پرمختیایي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 12.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل، نو اوس موږ چی شو کړو؟ څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی؟
زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ دغه سي د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره ځو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي، چې مخکې به بستا ورځ دوه ورځې په 15,000 کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې سوې دي. د اوبو سطح ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بیرته ودرېدلې، چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. وروره، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی وو. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې نیمه نړۍ د شوسو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې له افغانستان بهر ته تللې ځینې میرمنې د خپل وطن په اړه په پردیسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه.